درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هر کله کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د العادی په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشتې ده نو پریشي شاغل ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیر دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شری پیښې مخ په ډیریدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغۍ دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شری د لا خپرېدو مخه نیولی شي ډبلیو ایچ او تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری پیښې 40% زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 193 تنه د شری په ناروغۍ مړه شوي دي د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغونکې خبرې وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورسېو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې و طالبانو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 درې سزا ورکړل شوې ده خبر پاڼه زیاتوي چې د سه شنبه په ورځ د ساور په درويشته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول 15 نور کسان له کور د تیښتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درو وهل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انقرې ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونه په دوام کې به واوري د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په غزنی او تخار ولایتونو کې د څلورو خبريالانو پر نیول کېدو اندیشنه شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو جګړو ډیر افغانان پر روحي ستونزو اخته کړی دي د وطن خبري مو اوریدي جرمني ته تللي افغانان شکایت لري چې کور ورته نه موندل کیږي
د کورونو ستونزه ډیره لویه ستونزه ده او اوس د المان دولت هم په دې غور کوي وړي چې ځینې خارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې خبرې
پر وسایلو تصویرونه او توري د ماشوم پر ذهن څه اغیز لري
پر ځینو وسایلو باندې شکلونه رسموي. دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته ځي. کله چې به ښوونځي ته ځي، د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته هم درست په ټولنیزو شبکو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیب ولای شئ. زموږ فیسبوک هم درست، واتس اپ او ټویټر یا ایکس پاڼه هم کتلای شئ. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري د څلورو خبریالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندیښنه شوډلې ده او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په ورته وخت کې د پنځم د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبریال چې په جلاوطنۍ کې له یوې افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقونو په برخه کې د سوله ییز کار له امله نیولی او باید ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشی شي. یو شمېر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کول او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کار اغېزناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هېواده د دوی د تېښتې سبب کېږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبریالانو د نیولو، بندې کولو او ربلورنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول شویو خبریالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړي دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغو څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ سوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
استبداد رسانه ایست. ما از حاکمان فلیجه دن تغازا میدید. دا رسانه ایو دا استبداد او دا شدید سانسور سرگندوانه دا. مگلوسانه ای حاکمانو جدن غختنه کهو چه دا اطلاعات و آزاد فضا پرانیست پریکتی. اولی دیر دی پر خبریالانو او رسانه ایو محدودتونه نلگوی. دا طبیعتن دا دیلامل کیگی چه طولنا تیارو تا تیلو حل شی. اول دې زیات دی د رسنیو فضا نتنګوي.
له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د غشان د چهارشنبې په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبریالانو د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبریال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبریالان سید منیر هدف، اسدالله تیموري او نصرت الله ابراهیمی په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبریال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول شویو خبریالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبریالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبریالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خپرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبریالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغېزې پرې باسي نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبریال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید و شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکینیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام، بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخي حمید فرهادي په 2023 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بې اغېزې نه ګڼي او د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د وروستیو نیولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلي فشار بر خبرنګاران نه تنها
اوسنیو شرایطو او پر خبریالانو فشار ته په کتو نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسي.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه:
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د 2 کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعیا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تېروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
جرمنی ته یو شمېر کډوال شوي افغانان وایي د بیکوري له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وایي ډیری لا هم په کمپونو او هایمونو یا د کډوالو د حسین په لنډ مهاله کورونو کې اوسي. افغان کډوال د جرمنی له نوي حکومت غواړي چې د بیکوري په برخه کې د کډوالو ستونزو ته پام واړوي. جزئیات په دې راپور کې.
بیکوري په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډیر کړیږي. د دغه هیواد د هامبورګ خرستوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپله 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسېدلې چې اوس ورنه بېله په کمپ کې اوسېږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه یې شي موندلی.
زه 2 کاله کېږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي، شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلې، هغوی په کمپ کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
رویا بیا 3 کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډ مهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي راډیو ته وویل:
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبو قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کېږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې، له 6000 نیولې تر 8000 پورې. موږ 3 کاله کېږي چې هایم کې یو، نورو کورونو سره ګډ پخلنځی لرو. ډېر شور وي، تجار شرایط د هرې ورځې په تېرېدو سختېږي.
د 3 ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا 3 کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډېره سخته ده. نوموړی وایي ځکه خواړه شوی چې د کورونا په نوم د بایرن ایاله د کوچني ښار په یوه کلي کې واړوي.
سنور در یک دپرشن و افسردگی شدیدی قرار میده که حداقلم و امنیت
په ګډو کورونو کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیا به هرځي ښځه چې پخلنځي ته ځي نشي کولی چې خپل ماشومان ځان سره ښکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک او هم ناممکنه ده.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي جلا جلا ځایونه ورکړي نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده اوس د المان دولت هم په دې غور کوي غواړي چې ځینې ښارګوټې او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 لګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي خو لا هم په شرایطو برابر 2,600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1,400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانان نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره لدی چې ډیری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاسو ګرېوان دي. خو د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بل خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم تریخ کړی او له ژور خپګانه کړی شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي خصوصا مالونو باندې ډیر کړي ده.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ 30 کلن فرید و د چې دواړه پخو باندې مالول دی وای جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیايي خدماتو او ډاکټر د نشتون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پچکاري ورته کړي چې له همدې عمله په خبره یې اوس په دواړو پخو فلج دی. د خپل ځوان د ستونزو په اړه زیاته کړه
تقریبا 90% رواني روحيه رزقه چې یو بیکاری یو فقر ده بلدا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده بالکل وسمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده کوم ذهن کې چې اسه پارشل کیدلی دي
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دې سخت وی لکه کول کې درته بچي او ژاري هغه خوراک وړي جامه وړي لباس وړي تاسو سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د په داسې حال کې د چي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 مې خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو دوی له ژور خفقان، استرس او استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وپاڼه یې خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 40 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت او روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې تشې د ډاکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتون بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلوونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي. د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصي لحاظ څخه خلک دورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پارله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اکثر ماشومان له رسم سره مینه لري. علت یې څه دی؟ رسمونه یا انځورونه دوی ته څه ګټې لري؟ د ماشومانو دې هنر ته آیا په افغانستان کې چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یوه راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډېر خوښیږي.
ما به مستې په سابانو کې تیا ریموټي بوټر او جنجال خوښیږي، او ماته مې کاکا جان او دادو جان درې جنه ماته مستې سامان نه راوړي.
سما چنجلې د ذوقي بیا متفاوت دی، خو وایي خپل ورونو سره توپزي هم کوي.
د لوبو وسایل مشین دم لوبې کوم. پوهېږي چې د لوبو د وسایلو نومونه مې څه دي؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیګک هم لري او غاب هم لرم. نو بیا وریجې او قورما پکې پخوم، او چې ورونه مې له ښوونځي راسي ورسره توپبازي کوم او بیا ټلویزیون ګورم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپو شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینی وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټپټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پرې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالېږلې یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژبې او نور شیان. او په خبره دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تېرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ یې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم له افغانستان د نړیوال تندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختونو سره په تاسو د برازي ولته نارته توې نو موږ د وختونو جن کو د انار ډکړې د لخصو موږ د ابو باندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او د انار د زړه کار کې څنګه چې بیا سې د ابو ناروځي نو د انار ډکته د خلی ډکته او په کوروت اړې کول وتاوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغله می هدا کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمه ډیر مزکی بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنوم فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا ته کړلې دي، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی من له پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي، او نه د چمن بارډر ته خلاصي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. بعد له سلامه اسلامی امارت نما دا خواہش تھا سیدھا ورسک بارڈر تھا انزارا کوچیان مجھے سرکڑی لار نہ رکھ دا دی اسلامی امارت گولپور چاروا کو تھا ورسک.